آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوردونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د ماخام ونیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې باوري چې د قندوز په ولایت کې لتهری یوه ونې د بی اسناد موټرو نیول پیل شوې دي. د مرکزی افریقا د جمهوریت حکومت د هوایی میدان سره د مهاجرو کمپ نړولای دی او د کمپ پاتې 1500 اوسیدونکي او یو طبي مطلب هم لرو چې د شکرې ناروغي څه ډول ناروغي ده او څنګه پیدا کیږي، علاج څنګه کیدلی شي. در پورونه او مرکی لگ ورستاوری اول پوره خبرونه سید سلیمان شاوی.
السلام علیکم. د مهم خبرونو غټی کی سپین مانی منی چی د روسی او ترامپ ترمن د پټو اړیکو پاړه د اف بی آی د ادارې د مامورانو سره خبرې کړې دي. متحده ایالاتو په ایران باندې نوی بندیزونه ولګول او د امریکې په یوه شرابخانه کې د یوه هندي انجینر د قتل نه وروسته له هندیانو سره اندېښنې پیدا شوې دي. سپینې ماڼۍ منلې ده چې د روسیې او ترامپ ترمنځ د اړیکو په اړه د خپرو شوو رپورټونو په اړه یې د تحقیقاتو د فدرالي ادارې اف بی آی له مامورانو سره خبرې کړې وې. د سپینې ماڼۍ او اف بی آی ترمنځ په دې اړه غږېدل شاید چې د امریکا د عدلیې د وزارت له مروجو اخلاقي اصولو او منل شوو مقرراتو نه سرغړونه وي. د جمعې په ورځ د سپین ماڼۍ لوړپوړ ممبران وویل چې جمهور رئیس ټرمپ د دفتر رئیس رینس پریبیس په دې ارتباط د اف بی آی له دوو لوړپوړ ممبرانو سره غږېدلی و، په داسې حال کې چې د ټرمپ د ادارې د غړو او د روسانو ترمنځ د پټو تماسونو په اړه تحقیقات دوام لري. د اف بی آی له رئیس او د هغه له مرستیال سره د سپینې ماڼۍ د ممبرانو ملاقاتونه شاید چې د عدلیې د وزارت له مقرراتو سره په ټکر کې واقع شي. د سپینې ماڼۍ مامورانو مخکې په دا اړه د سی این این تلویزیون رپورټ خپور کړی و. سی این این رپورټ ورکړی چې پریبیس د اف بی آی له رئیس جیمز کومی او د هغه د مرسیال انډریو میکیپ سره د ملاقات په دوران کې غوښتنه کړې وه چې د ټرمپ او د هغه د ملګرو او روسیې ترمنځ د پټو اړیکو په اړه خپاره شوي رپورټونه رد کړي. حکومي غوښتنه رد کړه. تېره هفته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا رئیس مایکل فلین وروسته له هغې استعفا ورکړه چې معلومه شوه مخکې له دې چې ټرمپ د جمهور رئیس په توګه د وفادارۍ لوړه وکړي هغه په واشنگټن کې د روسیې له سفیر سره پټ ملاقاتونه کړي او بیا منکر شو. ټرمپ د جمعې په ورځ په واشنگټن ډی سي کې د امریکایي محافظه کارانو د سیاسي عمل د کمیټې یا سی پی ای سی غونډې ته په وینا کې په مطبوعاتو باندې بیا سخت انتقادونه وکړل. متحده ایالاتو د جمعې په ورځ پر ایران باندې نوي بندیزونه ولګول او شاید چې دغه پریکړې د ایران پر ضد د نورو سختو اقداماتو پیلې. د ټرمپ ادارې ژمنه کړې چې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ د راوستلو او د خپل نفوذ د پراخولو لپاره چې ایران کومې حالې زړې کوي امریکا باید د شنډولو په خاطر یو لړ سخت ځوابي اقدامات وکړي. دا نوي بندیزونه په هغو 13 کسانو او 12 شرکتونو باندې لګول شوي چې فکر کیږي له متحده عربي اماراتو او چین نه فعالیت کوي او د ایران د بالستیکي توغندیو د پروګرام په پراخولو کې لاس لري. د متحده ایالاتو له دفاع پخوانی وزیر لیون پانیسا وایي چې په روانه میاشت کې په مالیزیا کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون د ناسک ورور وژنه ښایي چې شمالي کوریا کې سیاسي ثبات بې اعتباره دی. وژل شوی کس چې کیم جنګ نام نومېده د شمالي کوریا د رهبر مشر ورور و او له ډېرو کلونو په چین کې په تبعید کې اوسېده. مخکې هم پرې ناکامه قاتلانه حملې شوې وې. پانیتا د پنجشنبې په ورځ له امریکا غږ سره په یوه مرکه کې وویل چې د کیم جنګ اون نام وژل ښایي چې د شمالي کوریا حکومت د خپلو مخالفانو په اړه له ډېر بې رحمۍ نه کار اخلي. وروسته له هغې چې سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سی این این تلویزیون او د پولیټیکو انټرنیټي ورځپاڼې ته اجازه ورنکړه چې د سپینې ماڼۍ د ویان شان سپایسر په مطبوعاتي کانفرنس کې ګډون وکړي سخت انتقادونه پرې شوي دي. د نیویارک ټایمز مسؤول مدیر ډین باکیټ وویل چې پخوا وختونو کې هیڅکله داسې نه و شوي. سی این این او نیویارک ټایمز د وروستیو کې د ټرمپ د ادارې په اړه ځینې رپورټونه خپاره کړي وو چې د هغه غوسه راپارولې وه. د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریال ویلیم ګالو ته هم د سپینې ماڼۍ په مطبوعاتي کانفرنس کې د ګډون بلنه ورنکړل شوه. سپینې ماڼۍ هغه مطبوعاتي رپورټونه رد کړي دي چې پکې ویل شوي دي چې په پټه توګه د سپینې ماڼۍ د معلوماتو د افشا کېدو نه داسې ښکاري چې د امریکایي استخباراتو ادارې او بیوروکراسي په اصطلاح د یو ډیپ سټیټ یا په خپله ځانګړې دنیا کې اوسیږي او د دې لپاره چې ټرمپ حکومت کمزورې شي مهم معلومات ورنه پټ ساتي. د ډیپ سټیټ اصطلاح چې د لومړي ځل لپاره په توریا کې د 1990 میلادي په لسیزه کې مروجه شوه بیا په مطبوعات کې رایجه شوه، معنی یې دا ده چې ملکي امنیتي نظامي ادارې او استخبارات غیر رسمي شبکې لري او نه غواړي چې حکومت له هر څه نه خبر کړي. په امریکا کې د یوې شرابخانې دننه د یو هندي انجینر له وژلو وروسته د هندیانو اندېښنې زیاتې شوې دي او فکر کوي چې په امریکا کې سیاسي وضع بدله شوې او هلته نور د خارجیانو ژوند خوندي نه دی. کومې بیانې چې جمهور رئیس ټرمپ د مهاجرینو په اړه ورکړي شاید چې د خارجیانو په مقابل کې د نزغم او بردباری د کمولو د فضا په رامنځته کولو کې مرسته کړي. امریکایي چارواکي وایي ممکن چې د کنساس د ښار په یوه شرفخانه کې 22 کلن هندي انجینر سرینی واسکو جوپتا د کرکې او نفرت په اساس وژل شوی او په دې اړه تحقیقات پیل کړي دي. له بلې خوا د کنساس سیټي سټار ورځپاڼې د دغې پېښې د عین شاهدانو له قوله رپورټ ورکړی چې حمله کوونکي نارې وهلې چې زموږ له وطن نه وځه خپل ملک ته ځه. او یو احتجاج کوونکي د ملنډ وهلو په شکل د جمعې په ورځ په واشنگټن ډي سي کې د یوې غټې غونډې په دوران کې چې جمهور رئیس ټرمپ ورته وینا کوله د روسیې یوه جعلي جنډه چې د ټرمپ نوم ورباندې ښکل شوی و په خلکو باندې ایشله. دا هغه مقصد دا و چې د ټرمپ او پوتین ترمنځ په نږدې اړیکو باندې ملنډې وهي او مسخرې کوي. په دې غونډه کې چې په زرګونو محافظه کارانو پکې ګډون کړی و د جمهور رئیس ټرمپ په ملاتړ ډبله شوې وه. ښاغلي ټرمپ او د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس دواړو ورته وینا وکړه. د امریکا خبریال ته هم یو جنډا په لاس ورغل ده. پولیسو دغه سړی بیا وروسته ونیوه. دغه سړی کوشش کوو چې د ټرمپ او پوتین ترمنځ چې کومې اړیکې موجود دي هغې ته د خلکو پام راواړی.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنو ودونکو خبرنام د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. دا هم د رواني خبرونې لمړی مطلب. په قندز کې لتیرې یوې ونی د بی اسناد و موټرو نیول پیل شوې دي. چارواکي وایي چې دوی ته راپورونه راغلي دي چې د بی اسناد و موټرو نه د 14 لپاره مخالفین ګټ اخلي. تفصیل د امریکا غا غشنار دیو د خبريال ګل رحیم نیازمن پر راپور کې اوري.
د قندز محلي حکومت د پریکړې پر اساس په دغه ولایت کې بیا اسناد هغه جاپانی موټرې چې په غیر قانوني شکل واردېږي او په قندز کې بسته‌بندي کیږي پر ګرځېدوې بندیز لګولې. امنیتي مسولین وایي چې د دولت مخالف وسلوال غواړي د بیا اسناد موټرو په ذریعہ په قندز کې بریدونه وکړي نو ځکه د نیولو چاره پیل شوې دي. د قندوز د والی ویان سید محمود دانش وای چې د سیمه ایزو امنیتی ارګانونو فیصله پدې شوی چې غیر قانوني وارد شوی موټرونه باید د خار په داخل کې ونه ګرځي. هغه زیاتوي چې په قندوز کې تر 15 زیات غیر قانوني وارد شوی موټرونه موجود دي چې اکثره د چپ لاس ګرځېدو لپاره جوړ شوی دي. دغه موټرې له دوبۍ څخه په کانټینرو کې د پورزه په نامه واردېږي او په قندوز کې دوباره بسته‌بندي کیږي او بازار ته وړاندې کیږي. دانش دا هم وایي چې د تیرو 2 میاشتو په موده کې چې په قندوز کې د اختطاف، قتلونو او نورو جنایي جرمونو پیښې شوي د غیر قانوني وارد شوو موټرونو په ذریعہ ترسره شوي دي، نو ځکه محلی حکومت د دغه موټرو په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولې ده. په قندوز کې اکثر خلک د خار د ننه له غیر قانوني وارد شوو موټرو څخه د سورلې د موټرو استفاده کوي. دوی وایي چې کداغه موټری نیول کیږي نو د دوی کاروبار ته زیان اوړي. د قندوز دوه تنه موټروانان چې له خاره کلو ته سورلی وړي داسې وایي.
شرخان مینوم دا اوس له مجبوریت مې یو مړې جوړې دی وځنه
یو شکی موټر مې وخت غټ موټر ته مې وس نه رسیدل.
هغه مې خرڅ کله وایي چې د ترورستان از یو پیسه ځوانان لاړ دمنګه خارج تا مايان وخړل په لار مړ سول یو پیسه کاراکیان کړ پودریان کړ د بیوزګاری لواجه بل تیرا کې پیسه دراته خو د غرو ته غوته کړو د ترورستان دی یو پیسه سودا یو مړی جوړی ددان پر را پیدا کوي داتي دغه وداوی شکی ده دا لو پر دا د دست دغه مساله ده. نور خلاص په دې کې موږ نور څه وایو
و تاسو هم ځانو د پاره کار وکړي مونږ نور تاره خو نه سواله شاته مونږ پسې نه پخه دی اولاد دلته زه سل روپۍ په دغه دا وي شکای موټر ته څه کوم بې عزتي وکړ ټکول مالدار خو دې ولید چې ټول ووتله
زما نوم صدیق الله دی بله مې تعلیم هم کړی دی څوارلسم نه فارغ یم نورې وظیفې نشته دی اوس دغه مې په قرض اخیستی دی دا څو ورځې بیخي بند کړي دي زمونږ وضعیت هم خراب دی نو غواړو دولت نه چې دوی ته یو لاره جوړه کړي مثال کا پلیټ ورکي هم دې ورکي او که پلیټ نه ورکي هم یو بل کار دی دغه کې چې داسې کار نشته دی چې نفر پکې کار وکړي چې یو میاشتې 2000 روپۍ خپل کور ته ویسي زه په دې موټر باندې څه کوم.
د پولیسو د سپینزر زون ویان محفوظ الله اکبري وایي چې جنایي او تروریستي پیښې اکثر په بې اسنادو او غیر قانوني وارد شوو موټرونو کې ترسره شوي دي.
در این اواخر دیده شده که اکثرا جرایم جنایي او تروریستي توسط وسایط وشکي او بدون پلیټ
په دې وروستیو کې جنایي او تروریستي پیښې اکثر په غیر قانوني وارد شوو موټرو کې ترسره شوي دي، نو ځکه د وزیرانو شورا د جرمونو د سطحې د راکمولو په خاطر د دغه موټرو پر ګرځېدو بندیز لګولې او په قندوز کې د دغه بې اسنادو موټرو په ګرځېدو له بندیز وروسته د جرمونو کچه راټیټه شوې ده. د قندوز په ګډون په ټولو شمال ختیځو ولایتونو کې غیر قانوني وارد شوي موټرونو نه استفاده کیږي، خو په دغه ولایت کې چارواکو له تیرې یوې اونۍ را په دې خوا پر ګرځېدو را ګرځېدو بندیز لګولی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
پاکستان څخه راستنېدونکو افغان ماشومانو ته اوس په پاکستان کې د پولیو څاڅکي یا د ګوزان د مخنیوي واکسین نه کېږي. هغه مهاجر کورونا چې له پاکستان نه افغانستان ته راستنېږي، هېواد ته له رسېدو سره سم خپل ماشومانو ته د ګوزان ضد واکسین وکړي او د فالج له ناروغۍ نه یې وژغوري. زه ډاکټر نسرین اوریاخیل، د کار او ټولنیزو چارو وزیر.
په رومانیا کې د اداري فساد پر ضد ولسی پاڅون دوام لري او په هغه هیواد کې چې په 1918 مریض کال کې د کمونیزم له زوال وروسته کوم غټ بحران را پیدا شوی، په شدت کې لا تر اوسه کموالی نه درغلی. نور تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د خبریال لویس ریمیرس پر راپور کې اوري چې زمونږ همکار سید سلیمان شاه برابر کړی.
د کمونیزم له زوال نه وروسته کله چې په رومانیا کې انتخابات وشو، د لویدیځو هیوادونو په طریقه د پارلماني انتخاباتو په نتیجه کې نوی نظام رایج شو. څو کلونه مخکې څارونکو په هغه هیواد کې په پراخه کچه د اداري فساد، اختلاس او رشوتخورۍ په ضد خبرداری ورکړی و. نوی حکومت له خپلو لویدیځو ملاتړ کوونکو سره ژمنه وکړه چې اداري اصلاحات به کوي او د فساد د مخنیوي لپاره به عملي اقدامات کوي، مګر له ډېر انتظار او صبر نه وروسته د عامو خلکو حوصله ختمه شوه او په مظاهرو یې لاس پورې کړ چې اوس هم دوام لري. د تیرو دوه هفتو په دوران کې چې څومره غټې مظاهرې شوي، په 1918 لمریز کال کې دغه هیواد د کمونیست دیکتاتور نیکولای چاسیسکو په ضد د ولسی پاڅون وروسته مثال نو لیدل شوی. د حکومت په ضد په روانو احتجاجونو کې وروسته له هغې شدت راغی چې حکومت یو اجرایه فرمان جاری کړ او هغه لوړپوړي چارواکي له قانوني گرفت او مؤاخذې نه وژغورل چې له $50,000 نه کمو پیسو خوړلو تور پرې لګېدلی و. لویدیځ هیوادونه اوس دا ویره لري که په سمدستي توګه مخه ونه نیول شي او په رومانیا کې همدغسې اداري فساد او رشوتخوري روانه، په ختیځ اروپا کې به بې ثباتي رامنځته کړي. کومې اړیکې چې متحده ایالات له رومانیا سره لري ډېرې حساسې او مهمې دي. دا وخت په رومانیا او د ختیځ اروپا په یو شمېر نور هیوادونو کې په سلګونو امریکایي عسکر د روسیې د احتمالي تیري د دفع کولو لپاره اچول شوي او په خپل د رومانیا په خاوره کې د ناټو د دافعواتو غوندو اډه پرته ده. په تاریخي ډول رومانیا د مسکو یو ډېر نږدې ګاونډي هیواد ګڼل کیږي. هر څه چې هلته پیښیږي روسان په غور څاري. د سیاسي چارو څېړونکي ډیوډ کلارک په دې نظر دی چې د ناټو غړي نور نشي کولای چې په رومانیا کې پر اداري فساد خپل سترګې پټې کړي، ځکه دا په خپل ذات کې یو غټ مشکل دی. هغه ویل
کوم
اروپا چې مونږ یې له 1968 لمریز کال راهیسې د جوړولو تمنا لرو باید دنیا دې پر یو لړ ارزښتونو ولاړي چې په دې کې دیموکراسي، د بیان ازادي، د ټولو خلکو حقوقو ته احترام کول او د قانون برلاسه او حکومت شاملي. که یو هیواد د اروپایي اتحاد او ناټو غړی همي او څوک دا خیال کوي چې د لویدیځي نړۍ سیستم پکې رایج دی، خو عملا د دغو ارزښتونو کومې نښې او آثار پکې ونه لیدل شي، دا په خپل ذات کې یوه ډېره غټه ستونزه ده چې د حل لپاره باید زر تر زره یوه لار ولټول شي. د دې لپاره چې په اروپایي اتحاد کې رومانیا شامله شي، حکومت باید عملا وښيي چې د رشوت خورۍ او په دولتي کچه د خیانت د ختمولو په اړه چې کومې وعدې کړي په صادقانه ډول پرې عمل کوي، نه دا چې د خپل ولس د تیرېستو په خاطر د فساد او رشوت خورۍ د ریاست دفتر پرانیزي او د کاغذ پر مخ خلکو ته وښيي چې د مجرمانو د نیولو او محاکمه کولو کار ښه په جوش روان دی. د رومانیا حکومت ادعا کوي چې تر اوسه پورې نوي په سولو کې رشوت خواره محاکمه شوي دي، خو ظاهرا د دې په زړه پورې ادعا تر شا یو ډېر بد او تریخ حقیقت پټ شوی. کوم کسان چې د رشوت خورۍ په ضد په مبارزه ګمارل شوي دي فکر کیږي چې پخپل په خیانت او فساد کې لاس لري. د رومانیا سوداګر الکساندر ډیمسکو چې دا وخت په لندن کې اوسېږي خپل نظر داسې څرګند
کړ:
دا دولتي دفتر اصلا د اداري فساد د ختمولو سره هیڅ سروکار نه لري، یوازې د حکومت سیاسي مخالفان رانیسي او محکمو ته راکش کوي، د سیاسي غچ اخیستنې نه علاوه بل کار نه لري. د اډمسکو پلار چې یو مستقله ورځپاڼه چلوله د رشوت خورۍ په تورې پلار ونیول شو او په محبس کې سا ورکړه. د بشري حقوقو فعالین په دې نظر دي چې هغه محض د سیاسي مخالفت له مخې نیول شوی و. دغه سوداګر د روانو احتجاجونو په اړه امریکا غږ ته وویل: هیله کوم چې په واقعي معنا به په رومانیا کې اصلاحات راشي، ځکه تر اوسه پورې چې هر څه شوي دي څوک پر اعتبار نشي کولی. زما پلار بېګناه ووژل شو، هیڅ قصور یې نه و. هغه د اداري فساد په خلاف مبارزه کوله. څارونکي وایي چې واشنگټن او بروکسل دواړه باید د رومانیا په بدو حالاتو باندې له سره غور او فکر وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
ترنډونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه د واشنگټن اوري. د مرکزی افریقا د جمهوریت حکومت د هوایی میدان سره نږدې د مهاجرو یو کمپ تړلی دی چې تقریبا 10,000 کسان پکې اوسېدل. په کمپ کې ډېری کسانو خپلو پخوانیو سیمو ته مخه کړې ده، مګر دوی وایي چې د ژغورنې احساس نه کوي. تفصیل د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال زک بدراف پر راپور کې اوري.
اکثره خلک چې د هوایی میدان په کمپ کې اوسېږي لپی کې 5 نمبر سیمینه ورغلی وو، ډېرې د غلطه بیرته ورغلی دي. جیدون کوپاتو اته رمیشت خپل میرمن آواتو ماشومان سره کور ته راغې. اوس یې ماشومان 5 کیلومتره لار وهي چې ښوونځي ته ځانونه ورسوي. د دوی د حفاظت په باره کې اندېښنه لري، ځکه چې ملیشیا لا تر اوسه په دغه سیمه کې فعاله ده. دغه کورنۍ د ترپال لاندې بیده کیږي.
کانی لاله باید دانی انبا باشسو تونه ګورنمنت مو اېد نه
کو پاتو وای ک حکومت دوی دراستنېدل لپاره خطرې نیولې و، نو دوی به د خپل کور سره نږدې د سکولو پاکي وبلارلې. دی وای دوی د وسېدو خو کور نه لري، ځکه چې وجاړ شوې دي. په عین وخت کې د بنګي بینالمللي هوایي میدان ته نږدې د کیم باقی پاتې برخه په بلډوزرونو له منځه وړل شوې ده. په 2014 کال کې په دغه کمپ کې 10,000 تنه اوسېدل چې ډېر یې سویانو. سلیکا یاغیانو په 2013 کال کې د مارچ په میاشت کې قدرت ونیول، هغې نه وروسته د مرکزی افریقا په جمهوریت کې ګډوډي پیدا شوله. د 2013 کال د دسمبر په میاشت کې د سلیکا یاغیان راوپرځول شولو، او له دې نه وروسته په پایتخت او د هیواد په نورو برخو کې ډېرې بدرنګې فرقهیي نښتې پیل شولې. د مرکزی افریقا جمهور رئیس د 2016 کال په آخر کې له دغه کمپ نه لیدنه وکړه، او د کمپ باقی پاتې اوسېدونکو ته یې وویلې چې اوس د دې وخت دی چې خپلو کورونو ته ولاړ شي. چارواکو ویلې دا د ډیرو خلکو لپاره محفوظ نه ده چې د هوایی میدان په شاوخوا کې اوسیږي. حکومت هرې کورنۍ ته تقریبا 50,000 ډالر ورکړل چې له کم نه ولاړ شي. دا په بنګې کې د درو میاشتو د کرایه لپاره کافي دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې اکسفام منیجر ایسودو ګولیو وای حکومت پراخه ستراتیجی نه لري چې د راستنېدونکو مهاجرو سره مرسته وکړي.
بیسیکلی ان دیز نیبرهودز دیر از نو هوم، لایک ایوری ثینګ هاز بین ډیسټروید ان دیز نیبرهود. So people have decided to return.
په اساسي توګه په دغه سیمه کې کورونا نشته ده. په دغه سیمه کې هر څه تباه شوی دي ځکه نو خلکو پریکړه وکړه چې دغه سیمه ته راستانه شي او له صفر نه شروع وکړي. د فنډو په سیمه کې د پی کې 5 نمبر د سیمې ځینې اوسیدونکي د یو ان ایچ سی آر له خیمو نه کار اخلي په داسې حال کې چې خپل کورونه جوړوي. په سیمه کې د ډیرو ویجاړ شوو او سیزل شوو کورونو مخ ته نوې جوړې شوې خښتې ډېرې شوې دي. په بنګې کې پی کې 5 نمبر سیمه یو وخت د تاوتریخوالي مرکز و. تاوتریخوالي لا تر اوسه پکې شته ده. د پی کې 5 نمبر سیمې ته نوې راستانه شوې کسان چې ښایي د مخکې پرتو ستونزو یوه تجربه وي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ستونزو په اوج کې تقریبا 1 میلیون کسان دننه په هیواد کې بې کوره شوي وو او نیمایي میلیون یې ګاونډیو هیوادونو ته تښتېدلي وو. لا تر اوسه 450,000 بې ځایه شوي کسان خپلو کورونو ته نه دي راستانه شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
اوس هم یو طبي مطلب لرو. د شکرې ناروغي څه ډول ناروغي ده او ولې پیدا کیږي؟ اراز او علایم څه دي؟ او بلدا چې په امیندواره میرمنو کې نښې نښانې څه دي؟ په همدې حقله د امریکا غږ آشنا رادیو همکارې شافی سردار یو مطلب برابر کړی دی چې په ګډه اورو.
د شکرې د ناروغۍ دوه ډوله قسمونه هغه مهال پیدا کیږي چې د انسان بدن توان او طاقت ته لاس ورکړي چې د وینو د شکرې اندازه کنټرول کړي. کله چې شکر په مزمن یا ډیرې دوامدارې ناروغۍ باندې واوړي نو بیا کېدای سي چې د وینو د شریانونو یا رګونو د ناروغۍ سبب سي. دا بیا د دې سبب ګرځېدای سي چې پښتورګو ته تاوان ورسیږي او یا هم د پښو او لاسونو د وینو په جریان باندې تاثیر وکړي چې ځین وختونه د بدن د اعضاو د قطع کولو سبب کیږي. په جرمنی کې ډاکټر اکرم ملکزی وایي چې په حامله او ښځو کې د شکرې د ناروغۍ نښې نښانې دادي.
نو هغه که چېرته داسې دي چې د حامله لري په وختو کې کله چې نس ته یو ښځې پړسیږي دا په دې معنا چې هغه رګونه چې په نس کې دي هغې باندې زور راځي چې د هغې کې بیا ډېره برخه چې ده هغه د پښو رګونه چې دي وینه چې د پښو نه حتی زړه ته بېرته ورځي هغه هم د فشار لاندې راځي. نو ځکه د هغې هغوی ته حتی واریکوزې جوړته وایي یا د چې رګونه پړسیږي هغه پیدا کیږي ورته او ورته ډنډیږي. که چېرته بیا داسې ووایي چې د هغې یعنی د حاملدارې ښځې نه یوازې دا چې پخې پړسیدلې دي د هغې فشار پورته شوی حتی چکره پیدا شوې ده نو هغه به یو خطرناک حالت چې هغه ته به EPH کې ستونزې ورته وایي نو دا بیا نو ډېر یو خطرناکه ناروغي هغه به ډېر زر علاج غواړي. هغه چې ورته وایم اکلمسي و نورې ناروغۍ ورته پیدا کیږي چې البومین یا پروټینونه چې ورته وایم هغه کې ګډوډي راځي نو دا باید یو عاجل شی دی باید روغتون ته لاړ شي.
ډاکټر صاحب اکرم ملکزی وایي په عمومي ډول میوه د انسان وجود ته ګټه رسوي خو هغه خلک چې د شکرې په ناروغۍ اخته وي دوی باید د خوږو میوو څخه تر یو حده ځان وساتي. دوی وایي چې د شکرې د ناروغۍ لپاره ډیر مهم شی دا دی.
ډیره مهمه اول دا ده چې سړی باید غذایي رژیم ونیسي. غذایي رژیم په دې معنا هغه شی سړی وخوري چې شکر نه پورته کوي او دوم یې بیا حرکت دی. لومړی به ووایي چې کوم شی دی چې د انسان وزن پورته کوي او کوم شی نه پورته کوي. نو اوس به ووایم چې هغه شی دی چې انسان وزن پورته کوي هغه څه شی دی؟ هغه شی چې په انګلیسي کې ورته کاربوهایډریټ ورته وایي یا زه په اسانه باندې به ووایي هغه شی چې د انسان شکره پورته کوي هغه خواږه شی نه دي. کوم شی چې تر اوسه پورې ډاکټرانو حتی دا نوم یې نه اخیسته هغه غذایی مواد ډوډۍ باب دی. یعنی سپینه ډوډۍ، سپین غنم دا ډیر زر شکر پورته کوي بایران به پاتې بل څو وخت مخکې زما خپل رنځوران نه یو رنځور راته هغه چې هغه اتازوان مو نسبتا تش درې مړې ډوډۍ خوړلې دا هغه شکر 500 ملي ګرام ته فکر وکړي چې یعنی یو مړې ډوډۍ ته به وایي چې د کال د شکرې بم دی باور د چنرې چې درې مړې ډوډۍ 500 ته رسېږي یعنی دا چې ډوډۍ باب هر رقم دی حتی کته کوئی نه نه تش تورې ډوډۍ خو مړې ډېر شکر موجود چې حیران پاتې
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 پښتني او تازه خبرونه
او د هم درنونکو د روان خبرونه ورستای مطلب د مهاجرت نړیواله اداره یا آی او ایم وای چې د روان میلادي کال په لمړنۍ او دوه میاشتو کې د هغو مهاجرینو او پناهغښتونکو د مړینې شمیر زیات شوی دی چې کوخه کوي د بحر د لارې د لیبیا نه ایتالیا ته ځنونه ورسوي تفصیل د جنیو نه د امریکا غږ د خبريالي لیسا شلاین پر راپور کې اوري د مهاجرت نړیوالې ادارې یا آی او ایم په خپل تازه راپور کې د مدیترانی په بهيري کې د خلکو د مړینې د زیاتوالي خبر ورکړی مهاجرین او پناهغښتون کې د همدی بهيري د لارې د لیبیا نه په کښتوي کې ځانونه ایتالیا ته رسوي د آی او ایم پر راپور کې ویل شوی چې د روان میلادي کال په لمړنۍ دوه میاشتو کې تقریبا 306 مهاجر او پناهغښتون کې د مدیترانی په بهيري کې ډوب شوی دی په راپور کې ویل شوی چې پروسه کال د همدی وخت په پرتله یوازې 90 کسان مړ شوی ول اکثر مړ شوی هغه کسان دي چې د افریقایي هیوادونو نه لمړی لیبیا او د هغه ځای نه په وړو ربړی کښتوي کې ایتالیا ته ځانونه رسوي د مهاجرت نړیواله اداره وایي خای چې د دې نه هم زیات خلک د مدیترانی په بهيري کې مړ شوی وي ځکه د اکثر هغو کسانو د مړی او ژوندۍ معلومات دوی ته نه رسیږي چې د بهيري په منځ کې ډوبېږي او هیڅوک پرې نه خبريږي د مهاجرت د نړیواله ادارې ویان جویل ملمن وایي اکثر خلک چې د لیبیا او ایتالیا ترمنځ په اوبو کې ډوبېږي د افریقا د لوی وچې د هیوادونو خلک دي خاغلی ملمن امریکا غږ ته وویل ټول هغه کسان چې په دې خطرناک سفر روانېږي او کوښښ کوي ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي مهاجر او پناهغښتون کې نه دي
There's a thriving business in kidnapping right now in Libya where people are being taken off the street, held to paid ransom and then forced into these boats.
په لیبیا کې همدا اوس د خلکو تښتونه په یو داسې کاروبار بدله شوی چې خي ډېری پیسې پکې ګټل کیږي سړی تښتون کې خلک د لار کوڅو نه پورته کوي او په زور دې ته مجبور کوي چې په دې وړو ربړی کښته کې کینی او بیا یې په بهر کې خوش کوي او د کورنۍ نه پیسې غواړي سړی تښتون کې دغه کسان زورګونه کیلومتر لري جنوب خواته بیا او د کورنۍ نه د پیسو غوښتنه کوي د مهاجرت د نړیوال ادارې د غویان امریکا غږ ته همدارنګ وبل چې د انسانانو قاچاقبران یو بل جرم دا کوي چې د کښتیونه ماشینونه پټوي او په تور بازار کې خرڅوي ملمن وایي قاچاقبران په داسې حال کې په بیړیو کې سپاره کسان د اوبو په منځ کې خوشې کوي چې ماشینونه پکې نه وي او بل اخره په اوبو کې ډوبېږي او ټول کسان پکې مړ کیږي
They don't know whether this is a mafia that's cracking down on competition that isn't paying them and punishing them by taking the
engine دا مافیایي ډلې وسی چې دا کار کوي او یادا چې د بیړیو چلوونکو ته په کافي اندازه پیسې نه ورکول کیږي او هغه یې د دې په بدل کې د ماشینونو او نور قیمتي پرزې پټوي او بیا یې په بازار کې خرڅوي دا چې وس ډیر مهاجر او پناهغښتون کې په دې لار زی نو خای قاچاقبران کوخه کوي چې د بیړیو د ماشینونو او نور مهمه پرزې وباسي او بیا یې په نور بیړیو کې وکاروي د آی او ایم ویان خغل ملمن وای قاچاقبران د خلکو سره ژمنه کوي چې د هر ستونزې د پیدا کېدو په صورت کې بعد د ژغورونکو کښتۍ د هغوی سره وي خدا سینه کیږي دای وای په اکثر پیښو کې مهاجر او پناهغښتون کې د بهر په منځ کې په داس حال کې پر خودل کیږي چې د ژغورنې لپاره یې هیڅوک هم نه وي او درنودونکو مننه چې تر دې د ممو زمنګ ملتیا وکړه د امریکا غا کښنا لري او د لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه مطالب همدلته پاتې ورسېدل نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره تاسو په خدمت کې حاضرېږو خو د خپل رادیوګانو تر څنګ اوسئ یو څو شیبو کې د ری خبرونه شروع کیږي